אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
اشنا رادیو درنو محترم اورینکو سلام دا د استاد د روغتیا او خوشحالي په لاله پیل کوو د امریکا غا اشنا رادیو د نن شپې په دوه مخ خبرونه په دې خبرونه کې پر خبرونو سربېره ریپورتونه مرکه او نور په زړه پورې مطالب هم اوریدل شي خو تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته ویان عاشق الله رحیم زوی
السلام علیکم په ختیځون کې د ملي وردو قومندانۍ ویلي دی چې تیر شپه د ننګرهار د نازیانو په ولسوالۍ کې د افغان او بهرنۍ ځواکونو په هوایي بریدونو کې د داعش د ډلې 22 جنگیالي وژل شوي دي. د ملي وردو قومندانۍ په ویلامي کې ویلي دی چې د بمباری د نازیانو ولسوالۍ په ملوا سیمه کې شوې ده چې د داعش ډله پکې مرکزونه لري. اعلامیه کې راغلي دی چې په وژل شوو کې د داعش جنگیالیو کې د ذبیح الله او زرګل په نامه دوه مشهور قومندانان هم شامل دي. تر اوسه داعش وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې یو شمېر اوسیدونکو هم ویلي دي چې دغه ډلې فعالیتونه تر پخوا اوس یو څه زیات شوي دي. د پاکستان د پوځ لوی درسیس قمر جاوید باجوا وایي چې د دواړو هیوادونو په پولي د اغزن تار یا کټارې لګول پیل شوي دي او هغو ساحو ته به لومړیتوب ورکړ شي چې وسلوال پرې په اسانۍ تګ راتګ کوي. جنرال باجوا د غپلان نن د شنبې په ورځ قبایلي سیمو ته د خپل سفر په ترڅ کې اعلان کړ. د پاکستان د پوځ لوی درسیز وویل چې د باجوړ او مومند ایجنسۍ تر ټولو زیاتې خطرناکې سیمې دي او دا د پوځ لپاره لومړیتوب لري چې اغزن تار پکې نصب کړي. د پوځ پلامي کې ویل شوي چې د افغان مقاماتو سره د پولې په شاوخوا کې د امنیت د ښوالي لپاره خبرې روانې دي. په خپله د افغانستان حکومت په دې هکله تر اوسه تبصره نه ده کړې. د افغانستان امریکایي پوهنتون چارواکي وایي چې د پوهنتون لوو میاشتو تړل کېدو وروسته نن د شنبې په ورځ بیرته د محصلینو پر مخ پرانستل شو. افغانستان امریکایي پوهنتون مطبوعاتي مسؤل زبیدی اکبر امریکا غاک آشنا رادیو ته وویل چې د پوهنتون په بشپړه توګه نه و تړل شوی او په تیرو میاشتو کې د دې پوهنتون محصلینو د آنلاین ټولګیو د لارې خپلې زده کړې پر مخ بولي. د نورستان ولایت د کامدیش په ولسوالۍ کې د شری یا سرخکان ناروغي خپره شوې ده او چارواکي وایي چې تر اوسه یې 15 ماشومان مړه کړي دي. چارواکي وسلوالې ډلې کارکوونکي نه پرېږدي چې ناروغانو ته د شری ضد واکسین ورسوي. په همدې حال کې د کامدیش سینې اوسیدونکي وایي له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې د دوی له دغرن څخه کړیږي خو د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي شوي چې خبره اوس ورو ورو نورو سیمو ته هم خپره شوې ده. هندي مقامات وایي چې د پاکستان او بنگلاديش سره د هیواد سرحدونه تړي. د هند کورنۍ چارو وزیر راجنات سنگ وایي دغه پریکړه به د ترګرۍ او مهاجرت پر وړاندې د نوې ډیلی لوی اقدام وي. هند له بنگلاديش سره 4,690 کیلومتره ګډ سرحد لري خو د پاکستان په پوله کې جنجال ډیر دی. خالد مسعود چې د همدې تیرې چهارشنبې په ورځ په لندن کې 4 کسان ووژل او لسګونه نورې ژوبل کړل، درې ځله یې سعودي عربستان ته سفر کړی و او هلته یې د انګریزي ژبې درس ورکاوه. د ای پی خبری اجانس په راپور کې ویل شوي چې مسعود چې پخوانی نوم یې ادریان ایلمز دی د سعودي د کار ویزه درلوده، خو په 2015 کال کې بیا د یو ایجنټ لخوا ورته ویزه اخیستل شوې وه. د سعودي عربستان امنیتي چارواکي وایي هغوی په دې خاطر د خالد مسعود پسې نه ګرځېدل چې هیڅ جنایي سابقه یې نه درلوده. د اسلامي دولت یا داعش ډلې ادعا کړې وه چې دا برید هغوی کړی. د سوریې د ادلی په ولایت کې په یو زندان هوایي برید شوی، لږ تر لږه 14 تنه پکې وژل شوي. وژل شوي کسان د زندان مامورین او زندانیان دي. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په لندن کې دی مطبوعاتو ته ویلي دي چې ځینې کسان په داس حال کې ووژل شول چې کوښښ کاوه په د هوایی حمله نه وروسته د زندانه وتښتي. د ادلی په ولایت په سوریه کې د یاغیانو یو تر ټولو قوي مرکز ګڼل کیږي. پولیسو په مصر کې د قهرجنو مظاهرچیانو د تیت او پرکولو لپاره د اوښکې بهوونکي ګاز نه کار واخیسته. په مظاهرو کې 4 پولیس او 1 کلیوال ژوبل شوي دي. پیښه د مصر د محاتات په ولسوالۍ کې شوې ده. د کلي مسلمانانو ای پی خبري اجنس ویلي دي چې د عیسوي مذهب یوې کورنۍ خپل لور چې ګمان کیږي مسلمانه شوی وه په یوې کوټې کې بندې کړې وه او دوی یې د خلاصون لپاره ورغلي ول. د دې نجلۍ خپلوانو دا تورونه رد کړي دي. پولیسو د پیښو په تړاو 10 کسان نیولي دي. د مهاجرینو او پناه غوښتونکو یو بیړۍ د ترکیې د کواش اداسي خارګوټي سره نږدې په اوبو کې ډوبه شوې. د ترکیې مطبوعاتو ویلي دي چې ساحلي غار دیوازې د 11 تنو مړي پیدا کړي دي او ډېر کسان لا هم تری تم دي. ساحلي ګارډ 9 کسان ژوندۍ ژغورلي دي او 2 کسان یې نیولې دي چې ګمان کېږي قاچاقبران وي. په همدې حال کې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د هغو دوه کښتیو د مهاجرینو په هکله هیڅ معلومات تر اوسه په لاس نه دي راغلي چې د همدې میاشتې په 27 نیټې د لیبیا په ساحل کې چپه شوې. په دې کښتیو کې تقریبا 140 کسان سپارول. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر بریکس ټیلرسن به د همدې میاشتې په 1 نیټې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي. په پام کې وه چې دا غونډه د اپریل د میاشتې په 15 او 16 شوې وه چې امریکا ویلي ول د بهرنیو چارو وزیر به پکې برخه وانه شي اخیستلی. د امریکا دغه پریکړې د ناټو د غړو هیوادونو اندېښنې لا پسې زیاتې کړلې، ځکه چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر وخت ناټو د کار لویدلی سازمان یاد کړی و او په ځینو غړیو انتقاد کړی و چې د سازمان سره په کافي اندازه مالي مرستې نه کوي. خو د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي پرون د جمعې پر ورځ وویل دا چې د غونډې مهالویش بدل شو، د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به وکړی شي چې برخه پکې واخلي. په خپل د ناټو سازمان تر اوسه په دې حکله تبصره نه ده کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
محترم اوریدونکو، خبرونه مو زموږ له همکار عاشق الله رحیم زوی څخه واوریدل. اوس راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په بلخ کې د ښوونځي د ځانکړنګولو په موخه مزار شریف ته تللی و، خو په تجارتي برخه کې د وروستیو پرمختګونو څخه هم یادونه کړې ده. پام وکړئ، په دې حکله زموږ د همکار ګل رحیم نیازمن رپورټ ده.
جمهور رئیس اشرف غنی بلخ ته د ښوونځي د زنګ وهلو په خاطر سفر درلود، خو د معارف پاړه له خبرو مخکې وویل چې د افغانستان دښمنان غواړي د دغه هیواد لارې وتړي، خو افغانستان زیاتې لارې لري. هغه له ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ پاړه خبرې وکړې. وی ویل افغانستان دوباره د مرکزی آسیا نه بیلیدونکي برخه شوه. که د افغانستان دښمنانو فکر کاوه چې زمونږ لارې به بندي کړي، خو مونږ زیاتې لارې لرو او مرکزی آسیا ته له سفر وروسته د افغانستان سوداګري له دغو هیوادونو سره زیاته شوې ده. لنډ فکر خلکو فکر کاوه چې د وړو د کمبود له امله به د کابل خلک مظاهره وکړي، خو د کابل خلک مظاهره نه کوي. جمهور رئیس په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې د ریل د پټلۍ د غزولو یادونه هم وکړه. وی ویل چې بلخ به د منځنۍ آسیا د هیوادونو په څلور لارې بدل شي. زه اطمینان درکوم چې تاریخي بلخ به یو ځل بیا د مرکزی آسیا په څلور لارې بدل شي. که قندوز له بلخ او هرات سره وصل شي، چین او ایران به د افغانستان له لارې وصل شي او ازبکستان به زموږ له لارې خپل موقعیت ته ورسیږي. په تجارتي برخه کې د جمهور رئیس له لنډو خبرو وروسته یې له ښوونکو او علماو څخه مننه وکړه چې د معارف په برخه کې مهم رول لوبولی دی. د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا د ښوونځي د زنګ په کړنګولو سره په هیواد کې رسم تعلیمی کال پیل شو. جمهور رئیس ښوونکو ته په اشاره سره وویل چې همدا ښوونکي دي چې اولادونه افغانان او مسلمانان تربیه کوي، او زیاته یې کړه چې معارف په یو وزارت کې خلاصه کېدای نشي، نو ځکه د معارف لپاره یو کمیسون جوړوي چې مشري به یې د بلخ اوسنی والي عطا محمد نور ته ورکړي. هغه زیاته کړه چې تر اوسه 6.9 میلیونه کتابونه ښوونځیو کې زده کوونکو ته نه دي رسیدلي چې سږکال به ورته ورسیږي. جمهور رئیس ښوونکو ته د معارف د زنګ مبارکي ورکړه. د معارف د زنګ ورځ دې ټولو ته مبارک وي. هیله ده چې دغه زنګ په یو ملي اواز او ملي حرکت او په اساسي ډول د معارف د کیفیت د خوالي او د نوي نسل د تربیه لپاره مؤثر واقع شي. نوموړي په هیواد کې د معارف پاړه د زده کوونکو د روزلو یادونه وکړه. وی ویل چې که پر زوی سرمایه گذاري وکړي یو نسل بدلون موندلی شي، خو که پر لور سرمایه گذاري وکړي 15 نسله بدلون مومي. هغه وویل چې د معارف اوسنی نصاب د ښوونکو او زده کوونکو له سویې سره برابر نه دی. وسنۍ تعلیمي نصاب د زده کوونکي او ښوونکي له سویې سره برابر نه دی. شپاړس مضمونونه د نړۍ کوم نابغه په یو وخت کې